السلام علیکم لازادی رادیو د سهار د 15 بجو خبری مجله ته مو زه امید زهیر مل هر کله کوم دا مجله په لاندو خبرونو پیلېږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی وای په پام کې لري د راتلونکو دوو میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایی موادو مرستې ورسوي. افغانستان کې د دبليو ایف پی د امریکو مسؤول فلیپی کروپوف پرون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دیس وینټر We can only support 7 million.
پسګنی ژمه کې موږ یوازې د 1 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو. WFP پلان لري چې تر روانې مې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 28 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لرو.
خغلی کوپ اف زیات کړه چې دوی تیرونه یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه، خو د دې پیسو یو برخه هغه پورونو ته ورکړه چې د دې کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستي. او هغه زیات کړه چې دبليو ایف پی د بودیجې د کمښت لامل تیر کال اټ شي 10 میلیون اړو کسانو ته د مرستو درسولو پروګرام وزندوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په افغانستان کې له 9 میلیون ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام لپاره نستو خبر ورکوي. په قطر کې میشتي د دې سفارت چار ظفیر کرن ډیکر پرون پر خپل ایکسپاندر لیکلي د دې پروګرام په پرانیستون کې غونډه کې لسلو افغان فارغانو سره یو ځای ګډون وکړ. مرمن ډیکر زیاته کړې چې افغان فارغان د اړیکو همکاري او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډېر مهم دی. هغې د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیاتو په اړه څه نه دي لیکلي، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هر کله کړی چې غواړي لمنځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژي د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خبر شو دا ژمنه سایله ویلي چې د نړیوال بانک د ایران په سیمه کې د انرژي د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نه خړه پر دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه. قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان ترڅنګ د دې پروژې ګډونوال دي، په 13 دسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړي وو. نږدې دوه اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره یوی نوې تګلارې لمخې به د کاسا زر پروژې د بشپړولو عملی کار پیل شي. خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو او پراتونکو کې د هغې د عوایدو چارې به د افغانستان بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت په کې ښکېل نه وي. وسله هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینی ټیسټ سیالۍ کې د ایرلند پر وړاندې ماتې وخوړه. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي د یاد هیواد پر وړاندې 3 ورځنیو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډلې کې په لومړي ځل ځینې ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، ننګیالی خروټه، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق، فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. د ویل دا چې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د مارچ په 8 د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. راپورونه وایي چې د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتیری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره په تارمیا ښار کې وشوه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا سرتیری د عراقي پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د بیان پر بنسټ په چاودنه کې 4 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه تحقیقاتو امر کړی. داعش ډلې د دې برید پرمانه لیده. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتمان په کور کې د قرنطین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي. د امریکا د ناروغۍ د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخوانی اصول بدل کړل او وی ویل د کووید 19 د مثبتې نتیجې ترلاسه کول وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا یې پر زکام یو ورځ اوخت وي نو خلک کولی شي چې کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. تاسی ازادي رادیو ته غوږی اسنن شان به د کابیا حدود 12 او د مارچ 2 مانیټه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ریچارډ پینټ راپور ته خبرګونونه. د طالبانو رژیم د ځان ضد تبلیغات په لاله خو د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو ستایل لري.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some...
The Afghanistan para da narivalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vina larala.
افغانستان کې واوري او بارانونه. نورستان کې طالب چارواکي وایي د پارونا صدباد عمومي لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
پنځمه د ورځې نه اور شدت سره روان دي او د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برق پوچین راغل دي.
او په ایران کې ټاکنې هلته پرون د ولسی جرګې یا مجلس او د یوې بلې مقننه څانګې یا د خبرګانو د مجلس ټاکنې وشو چې احتمال نن قسمی پایلې اعلانې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو آنلاین هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. کولای شي زموږ خبرونه د رادیو تر څنګ سلیروي ساته په ژوندۍ باندې زموږ پوهه پانه هم واوري. د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر ضد یو تبلیغاتي هڅه بلل. خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره مهم بلل دی. ښاغلی بینټ د پنځشنبه پر ورځ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته د خپل راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونه دوام لري او وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د دې راپور پر وړاندې د خبرګونونو تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقوقو ډلو ستایلې، د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پانه پرته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د ښاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکوي. د اوسنۍ او پخوانی وضعیت مقایسه په هدف لیکلی چې د پخوا پرتل ټول افغانان شزی او نارینه فزیکی مالی او روحي مسؤلیت لري، څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای، هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نو موارد زیاتوي چې د بنټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګاندا هڅه ده. خو د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر پرون د بشري حقوقو شورا ته د خپل راپور لوړاندې کول ورسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په محل د افغانستان د بشري حقوقو په چیر بیا د شزو وضعیت د اندېښنې وړ وبالا ویل. په نننی افغانستان کې لښپژم ټولګي د لوړو ټولګي اوس د کوونکې انجونې له تعلیمه به برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوند دي اندیشتې رامست کړي او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه یې پارولې دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د شزو د برخې مرستيالي هیدربار تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي بینټ د وینا دا برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan parada nariwalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vaina larala هغه چې د وویل افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه ورېدلې چې له طالبانو سره د لا ژوره تعامل د ټینګولو او د اړیکو د دې کولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پرمختګ مخکینه شرط وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر دا هم وویل چې ملګرو ملتونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډلهیز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتی عاملان بیغمه ګرځي. د دې ټینګار وکاو چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د انجونو او شزو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقوقو نوري سرغړونه د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامدار لانجه بدله شوه. دا لانجه په چیرو څباندې دوه نیمو کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خند بلل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د زنیو نور لارو په ګډون په نورستان کې لتیر څور زو پر لپسې واوري اوریدنې لاملا د پارونا صد آباد عمومي لار ترافیکو پر مختړل شوې. د سیمه کې طالب چارواکي وای نن به په خپل وسایل او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چارې پیل کړي. راپورونو پر بنسټ د جمعې مخام پورې په پارون کې 1 متر زیاته واوره اوریدل ده. تفصیل دی راپور کې.
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چار ریاست مسولین وای د پنځشنبه ورځ څخه د پرله پسې واوري او رخت استونز سره مخ کړی دی. د دوی په وینا چې په ډیرې ځایونو کې د زیاتې واوري او رخت او خویدنې له امله د پارون اسدآباد عمومي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل آزادی راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمه د ورځې نه اور په شدت سره روان دی. نو د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برف کوچین راغلی دی او د واور اندازه هم یو مترو شل سانتي په اندازه کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دی، کته هو انشاءالله دومره واور نشته. تر سټاپ پورې واور ډېر ده، نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست په ماشینري باندې خپل تخنیک
نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی، خو د کب په لومړۍ نیټه د همدې ولایت نورګرام ولسوالۍ نکاری کلی کې د زیاتې واورې او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږي راخویدلې وي چې په کې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر ډیر شو ماشومانو خزو او سړیو ته مرګ ژوبلا وختي وه. د افغانستان سرپرست حکومت مسولین وای د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو یخې هوا او واورې له امله نه کسان مړه شوي دي، په لسګونو څاروي له منځه تللې دي او د سالنګونو په ګډون او د سالنګونو په ګډون غنی لارې تړل شوې دي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي واکټا د طالبانو له رسیدو وروسته د ښځو پر کار کولو بیلابیل بندیزونه د دې لامل شوي چې معلولې ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور کې ولیکل، دا بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشتوالي تر څنګ ګڼې معلولې ښځې دې ته اړ کړي چې پر واټونو سوال تکي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې وایي د مالي ملاتړ او د کار نشتوالي له امله له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل یې د راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د طالبانو پر لپسې بندیزونه د دې لامل شوی چې معلولې ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پښتو په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور خپور کړ او ویل چې د بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشټوالي ترڅنګ ګڼې معلولې ښځې په واټونو کې سوال کولو ته اړ کړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره د شرعي محرم شتون د فرمان صادرول د معلولو ښځو او نجونو پر وړاندې ننګونې لا پسې زیاتې کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور زیاتوي چې معلولې ښځې په افغاني ټولنه کې په ځانګړي ډول تبعیض، انزوا، سپکاوي او تحقیر سره مخ دي. د دې انسټیټیوټ په وینا دا مسله د اندېښنې او خپګان د زیاتوالي لامل شوی ځکه چې هر ورځ افغان معلولې مېرمنې د تبعیض او تعصب سره مخ کیږي چې دا د دوی د وقار او د ژوند کیفیت ډیجیټوالي لامل کیږي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي د هغو کسانو لپاره چې له زیږون راهیسې مایوب زیږیدلي وي ننګونې نورې هم ډېرې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې او نجونې وایي چې له مالي ملاتړ او کم معاش او د کار نشټوالي له امله ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې شبانه صدیقی چې نابینا ده وایي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې خپل دنده له لاسه ورکړه او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنتون څلور کلن کورس یې د سالمو خلکو ترڅنګ پای ته ورساوه او د لسان سند یې هم ترلاسه کړ او د نابینایانو لپاره یې په یو موسسه کې د بریل خط زده کړه ورکوله.
متاسفانه دولت نه بر
له بده مرغه حکومت یعنی د طالبانو حکومت د معلولینو لپاره نه د کار زمینه برابروي، نه د حرفوي زده کړو زمینه، او نه هم مناسب معاش ورکوي. دولت لږ معاش یو نه بینه ته ورکوي چې په حقیقت کې د هغوی ژوند ډېر سخت دی.
دولت برش پرداخت میکنه.
یو بل نابینا میرمن چې د کابل اوسیدونکو دا او نه غوښتل نوم یې پر راپور کې خبر شي، ازادي رادیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
د شهیدانو او معلولینو وزارت یو شمیر نابینایانو ته د میاشتې 2000 افغانۍ او ځینو ته د میاشتې 3000 افغانۍ ورکوي. تاسو په خپل پوهیږئ چې په دې ګرانۍ کې دا پیسې د یو کس لپاره بسنه نه کوي، د کورنۍ لپاره خو بيخي کافي نه دي.
مخکې تر دې هم یو شمېر معلولینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې په خپل وخت د امتیازاتو د نه ترلاسه کولو په اړه شکایتونه کړي. خو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي و چې سږکال له 1.5 میلیارد افغانیو زیاتې پیسې یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د بانکونو له لارې ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې مخکې د ګراوند تورت سلیوشن مرستې رسولو نړیوال سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی خورا ستونزمن دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 16% یې بشري مرستو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوری نظام د 2013 کال د یو راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه معلولین شته چې 40% یې ښځې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو سلیر وی سات از موږ پر وپان هم واوري. ازادي رادیو ټکه کوم از موږ درسته کول شي اوس په واتس اپ کې هم موږ فالو کی د ازادي رادیو واتس اپ ګروپ زوی ورته ډیر ساده وایم اوس پر لیک شوې ده. هلته موږ مهم خبرونه او کوم موضوعات په رادیو کې خبريږي هلته شته کول شي ویل ولې تر څنګه په غږیزه باندې ځنی خبري بولیټون هم شته کول شي وایوري. نو د ازادي رادیو واتس اپ ګروپ ساتي په چوپړ کې دی هر محل کول شي هلته موږ خبري پوښ خو نور مهم مطالب چې په ټولنیز او فرهنګي او نور موضوعاتو برخه کې دی هغه عمل تل وصله اوریدل شي. ایران ته هلته راټاکونکو په اړه راپور دی. په ایران کې خلکو پرون د ولسی جرګې مجلس او دی وی بلې مقننه څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړي. تم دا چې د رایو قسمی نتایج نن اعلان شي خو په دې انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون هغه مسله ده چې د ډیری څارونکو پام یې ځان ته اړول دی. یو شمېر رسنیو په ورسو کې راپور نو ورکړي چې نږدې 1.5 میلیونه خلکو له هغو کسانو چې د رای ورکولو جوګو په دې ټاکنو کې ګډون کړی. تفصیل دې راپور کې واوري.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب یو لسمه د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت 2 ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو لړلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. تمه ده چې د دې رایو قسمی نتایج نن اعلان شي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقيف کې د پیغلې مهسا امینی لمړی نیورسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول دا لمړنی انتخابات وو. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې له دې اعتراضونو وروسته خپل لاساتللی اعتبار بیا ترلاسه کړي دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي و چې رای به ورنکړي ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بے مفهومه وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو نرګس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي و چې انتخابات تحریموي ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت په خوانی معین مصطفی تاجزاده لوی مذهبي مشر د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایبه ورنکړي. د څارونکو په نظر بے باوري د ژوند د سختو شرایطو لکبل عمومي نارضایتي او د بشري حقوقو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه غډون الهتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې په خوا به د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خبرول، د ځل انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یو سروې خبره کړه. په دې سروې کې یوازې 8.15 سلنه ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 140 سلنه خلکو رای ورکړي وي. په یو بل نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون تر سره کړه او د پنځشنبه په ورځ خبره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 3.1 اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رای ورکولو بهیر پیکو. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2020 کال په فبروري میاشت کې په تیر ځل انتخاباتو کې د 25 سلنه خلکو د ګډون اټکل کړی وو، خو ویل کیږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 2.5 سلنه وه.
له خبرونو ور اخوا
رازو سپورت ته که د افغانستان وروستۍ لوبې مو لیدلې او د کرکټ مینهوال یاست حتما به ناراض یاست. لسه په ډېرو برخو کې د کرکټ څارونکو نیوکې راپورته کړي دي، خو ور به شو د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیسټ سیالۍ ته چې پرون پای ته ورسېده، د 5 ورځو کرکټ په 3 ورځو کې پای ته ورسېده. د ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې پرون افغانستان ته ماتې ورکړه. دا د ایرلند د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې ټیسټ سیالۍ ګټي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر د تیر پسیر یو ځل بیا خپل توپ وهن کې ګرم موبایل چې لومړۍ ورځ یې تر تاثیر لاندې لوبه کوله. په ټولنیزو رسنیو کې د دې لوبې له ماتې وروسته چې افغان د کرکټ ملي لوبډلې وخوړه، پراخ غبرګونونه راپورته شوي دي او د کرکټ په ټاکنیز ډلګۍ سربیره د کرکټ په رهبرۍ باندې پراخې نیوکې شته. خو په همدې حال کې بیا د کرکټ بورډ لخوا د راتلونکو لوبو لپاره چې هغه هم له آیرلینډ سره دي او د مارچ په 10مه به کېږي، لوبډله هم اعلان شوي. البته دا یو ورځنۍ سیالۍ دي چې بیا هم پکې کپتان حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علي خیل، محمد نبی ګلبدین، نائب ننګیالی خروټه، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدان او فرید احمد شامل دي. په دې لوبډله کې بیا احتیاطي لوبغاړي قیس احمد، ضیاءالرحمن، رحمان اکبر او شاهد الله کمال دي. تر ډیره پورې نویو ځوانانو ته ځای ورکړل شوی دی، خو بیا هم په کرکټ بورډ باندې د نیوکو لړۍ روانه ده چې ولې نشي کولای په سمه ډول باندې رهبري وکړي او تر خوای ښه لوبډله د لوبو لپاره اعلان کړي. د پرونی لوبې د ماتې په اړه باندې د بختیار سایل دا راپور و.
د هغه شیبې دي چې د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د ټیسټ سیالۍ د ګټلو بریا نمانځي. یا د لوبډلې یوازینۍ ټیسټ سیالي د شپږو وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. سیالي چې د تیر فبروري میاشتې په 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په ټولرنس اول لوبغالي کې د افغانستان په کوربتو پیل شوې وه. د درېمې ورځې په وروستي سیشن کې ایرلند وتوانېد چې د افغانستان د 111 پنډو هدف پوره کړي. دا لومړی ځل چې ایرلند د ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان د یادې سیالۍ پچه ګټلې وه، توپ وهنه یې کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې. په یادې پاڼۍ کې ابراهیم ځدران نیمه سلیزه وهلې وه او مارک اډیر د ایرلند لپاره 5 لوبغاړي سوځولي وو. میلمه لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د پاول سټرلینګ د نیمه سلیزې پر مټ 233 منډې وکړې او په لومړۍ پاڼۍ کې له افغان لوري 108 منډې مخکې شول. افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼۍ پیل بیا هم ښه ونه کړ. ابراهیم ځدران او رحمت شاه زر له لاسه ورکړل او بالاخره ټوله لوبډله یې په 213 منډو وسوځېده. دا ځل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه ووهله. د افغانستان له لوري ورکړل شوی هدف ایرلند یوازې د څلورو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. په دویمې پاڼۍ کې د ایرلند لوبډل مشر انډي بیلبرن 58 او ټکر بیا 22 سوځېدلې منډې وکړې. نوید ځدران چې په لومړۍ پاڼۍ کې 3 لوبغاړي سوځولي وو، په دویمې پاڼۍ کې هم 2 لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل،
I think the first day
when we were betting, so we
let us the lumri urad kala chi mur shato pohana wa nakra lobam lala fatla lewa the Ireland to pachawun ko pachangde thoga chatak to pachawun ko padir discipline fara to pachawana wakra mur pade lobak ki jini musbat thiki hamdar lodal chi the navid zadran rahman allah gurbuz aw zia akbar lobwi Ireland ta the lumri test chalayo la kabala mubarki wayam amur ladi lobi ham dire zakri
and move forward and work hard for the test cricket in the future games.
د آیرلند لوبډل مشر انډی بلبرنی بیا دا سیری د خپل هواد د کرکټ راتلونکو ته مهمه وبلله. هغه وویل
I think it's right up there. There's a lot of talk in world cricket at the moment.
The Ireland cricket la para muhim awraz da. Mush pa awal zal the test siali wa gatala. Tulu hogo lobghado ruzun ko aw the lobe la tarkaun ke dalgi ta ham mubaraki wayam che makh ki the Ireland pa mili lobdal ki wo khos nasta. Da bariya the tulu sharika da.
I think it's a lot bigger than cricket. Hopefully will inspire some people back home to want to be test match cricketers.
The yad siali the stylish لوبغاړي جایزه ضیاء الرحمن اکبر او د غوره لوبغاړي جایزه بیا مارک اډیر وګټله. د ولید چې افغانستان او ایرلند تر دې دمه یوازې دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړې دي چې لومړی افغانستان ګټلې و او په دویمه کې ایرلند بریالی شو. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د خبرونه ورسته راپور ده چې میټا شرکت چې فیسبوک او انستګرام یې همړوندي په اروپا کې د میلیونونو کارونکو د معلوماتو په غیر قانوني راټولونه تورن شوې ده. په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو ملاتړ ډول ویلي چې د میټا شرکت په وړاندې قانوني شکایت ثبت کړل. کله چې پورستیو کلنو کې د ټولنیزو شبکو د کارونې اندازه زیاته شوې خو زیات وخت د شبکو د کارونکو د خصوصي شرکت د خصوصي معلوماتو افشا کېدل هم یو جدي موضوع ده.
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انستګرام خاوند شرکت دی په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 15 ډلو جوړ شوی بنسټ دی ویلي چې د دوی له ډلې اتو شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپلو ملي ادارو اصولو ته په پام د میټا په باب تیره پنځشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپلو کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د ایتیاد په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په آزادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولای. د CNN په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې ناقص کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو اعلامیه کې ویلي میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تعقیبیه کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د شولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه اداوې رد کړي او د دې شرکت ویان په یو اعلامیه کې ویلي دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلکري آیات کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په تیره میاشت کې میټا شرکت $1.3 billion جریمه کړ چې د فیسبوک د کارونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو او له دې سره د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړی وو. زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422 11 45 15.
شمیره بیا تکراروو: 00422